شماست.
ډیره زیاته مننه جاوید نعیمی په روانه خبرونه کې د افغانستان د سیاسي او امنیتی پیښو تحولاتو د غراس په سیمه کې د روان او تازه وضعیت په اړه ریپورټونه درته لرو. د ازادۍ په چپو کې د 13 ورځې د خبرونې چې په مستقیم ډول خبره شوې ده، یو برخه هم د خبرونې په دوهمه برخه کې درته وړاندې کوو. خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اورو چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د امریکا د پوز مشان وی په افغانستان کې وضعیت بیړنۍ ده، خو دوی باور لري چې په دې هیواد کې به پاتې شي. له بلې خوا د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون هم ویلي تر هغه به سرتیری په افغانستان کې وي چې افغانان خپل د خپل امنیت د ساتلو جوګ شي. په افغانستان کې مشت اسپانوي ځواکونه وای دی وی جګړې په ترڅ کې شاوخوا ډیر لس مخالف وسله وال وژلي، او د عراق صدر اعظم د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا نه رسمي ډول غوښتنه کړې چې په بغداد کې د تیر میاشتې د بمی حمله په اړه تحقیقات وکړي. پورا خبرونه باورې. د امریکا د پاوز مشان وای په افغانستان کې وضعیت بیړنۍ ده، خو چارواکي باور لري چې په دې هیواد کې به د بارک اوباما ستراتیژي کار ورکړي او ځواکونه به په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پاتې شي. د پینټاګون په خبري غونډه کې ګیټس وویل افغانستان ته د یو ویزر نور امریکایي سرتیرو داستولو د پریکړې په ګډون په دې برخه کې د ولسمشر بارک اوباما حل ځلې واسي وسپیل شوي او باید د بریالیتوب لپاره وخت ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیر زیاته کړه په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو لپاره پوځي حضور ضرور دی، او دی باور نه لري چې امریکا دې له دې هیواده وسخ خپل ځواکونه وباسي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د افغانستان له جګړې سره عام ملاتړ کم شوی دی. لبلې خوا په هغه وینا کې چې ټاکل شوی د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون به نن په لندن کې وکړي تمه ده چې نوموړی به وایي برتانوي ځواکونه به تر هغې په افغانستان کې پاتې شي سوچ افغانان په خپل د خپل امنیت د ساتلو جوګ شي. د ګورډن براون د وینا په هغه برخو کې چې د دفتر لخوا رسنوي ته مخکې ورکړل شوی راغلی، برتانیې له افغانستان څخه وتلی نه شي ځکه د برتانیې او نړیوالې ټولنې امنیت د هغه تروریستانو پر ضد په جګړه ولاړ دی چې په دې سیمه کې روزل کیږي او له همدې سیمې په نوره نړۍ کې د بریدونو پلانونه جوړوي. په افغانستان کې مشه اسپانوي ځواکونه وایي د وی جګړې په ترڅ کې شاوخوا ډیر لس مخالف وسله وال وژلي. د اسپانیې د دفاع وزارت ویلي په دغه جګړه کې چې هرات ته نږدې د سبزک کوتل کې پیښه شوې او د شپږ ساعتونو لپاره دوام کړی، د دوی سرتیرو تمرکز شوبل نه دا وختي. اسپانیا په افغانستان کې شاوخوا 900 سرتیر لري چې نمایي زیاتو سرتیرو د افغانستان د تیرو انتخاباتو لپاره د امنیت ساتنې په برخه کې هم همکاري کړې ده. ناتو وای د تلون دوه سرتیری تیر ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. دغه دوه نړیوال سرتیری هغه مهال چې د غزمی په حال کې وو په یو چاودنه کې وژل شول. د دې پیښې په اړه زیات چوسیات نه دی ورکړل شوی. په همدې حال کې د برتانیې د دفاع وزارت وایي د دوی دوه سرتیری هم د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. دغه دواړه برتانوي سرتیری په هلمند کې په جګړو او چاودنو کې په تیرو دوه ورځو کې وژل شوی دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا نه رسمي ډول غوښتنه کړې چې په بغداد کې د تیر میاشتې د بمی حمله په اړه چې 95 تنه پکې وژل شول تحقیقات وکړي. د اګست په 9 نیټه د عراق په مالی او بهرنیو چارو وزارتونو او نور مهمو ودانیو باندې حمله په روان کال کې په یو ورځ تر ټولو زیاته مرګ ژوبله واړوله. مالکی په یو لیک کې د امنیت له شورا غوښتي چې دغه بمی بریدونو د تحقیقاتو لپاره یو خپلواکه کمیسیون وټاکي. د عراق حکومت لدینه مخکې د هیواد د باس نسکور شوی ګوند د باس نسکور شوی ګوند غړي او سختري زوسلوال د بغداد دغه چودنو مسول ګڼلی و. عراق دغه را سوریه تورنه کړي و چې د پخانی رژیم د باس ګوند مسولانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. سوریه بیا له عراق نه د دغه تورونو په اړه د شواهدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ارجنټاین د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدی د ټاکلو په اړه د هیواد د پارلمان موافقه غندلې. واحدی د دغه هیوادونو لخوا په 1994 کال کې د بونس ایرس د یهودانو په مرکز کې په بمی خودلو چې په 14 کې 15 کسان وژل شول تورن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل تهران د دفاع د وزیر په توګه د یو مشکوک تروریست په ټاکلو سره شاته تک کړي. دغه راز د ارجنټاین هغه سرنوال چې د بونس ایرس د دغه بمی حمله تحقیقات کوي، د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدی ټاکنه د خپل هیواد په قضایي ځواک او د قربانیانو د کورنیو په مخ څپېړه بللې. واحدی پرون د ایران د پارلمان د 220 غړو موافقه ترلاسه کړه. ایران د بونس ایرس په بمی پیښه کې د دغه هیواد لاس لرل رد کړی دی. تاسو د ازادۍ رادیو نه خبرونه اوري. شمالي کوریا اعلان وکړ چې دغه هیواد د یورانیم د غنی کولو وروستۍ مرحلې ته داخل شوی دی. دغه پروسه شمالي کوریا ته دوهم ځل لپاره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زمینه برابروي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دغه هیواد د پلاوي د یو لیک په حواله خبر ورکړی چې د یورانیم د غنی کولو دا پروسه په شمالي کوریا د وروستیو سختو بندیزونو په ځواب کې ترسره کیږي. ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا باندې د تیر میاشتې د اټومي ازموینې له امله نور بندیزونه هم لګولي دي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي دغه هیواد جمهور رئیس او د آذربایجان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ او ښه کولو په اړه موافقه کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاسپین بحیره کې د یوې سیمې د ملکیت پر سر لانجه روانه ده. ترکمنستان ویلي دغه هیواد غواړي چې دا شخړه په نړیواله محکمه کې حل او فصل کړي. د ترکمنستان خبري اژانس ویلي ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له خپل آذری سیال الهام علیوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او دوه اړخیز همکاریو پر مسله په ټلیفون خبرې کړې دي. دا تر دې مهاله خبر نه.
اته بچي او د قیدی د امریکا پوځي مشرانو په افغانستان کې روانه جګړه مهمه ده او د افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما ستراتیژي لا په لومړیو مراحلو کې ده. د برتانیې صدر اعظم شمنه وکړه چې تر څو پورې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتنې جوګه نشي د دغه هیواد سرتیری به په افغانستان کې پاتې وي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي ځان وژونکي حملې ځکه زیاتې شوي دي چې طالبانو د افغان او نړیوالو ځواکونو سره د مخامخ جګړو توان له لاسه ورکړی دی. په کابل کې د برېښنا د پراختیا په اړه هم درته ریپورت لرو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له هالند څخه هیواد ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ستنېدو په اړه هم یو ریپورت په خبرونه کې واورئ. د پاکستان د امنیتي حالاتو مو خبرو او په خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي په چپو کې خبرونه چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې ده یو برخه اوریدلی شئ. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 سپا په سفر ډول باورای. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په برخه کې د عام ملاتړ له کمیدو سره مخ دی پرونی ویل دا جګړه د جنگیدو ارزښت لري. لبلې خوا بیا د برتانی صدر اعظم ګورډن برن هم یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې سرتیری به تر هغې په افغانستان کې پاتې شي څو چې افغانستان په خپله د خپل امنیت د ساتلو جوګه نشي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخاورو.
په داسې حال کې چې په امریکا کې وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د دې هیواد په خلکو کې د افغانستان د جګړې څخه ملاتړ کم شوی، د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د صبر او زغم غوښتنه کړې. ویلي دي تروریستانو د ورکاوي لپاره په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ضروري دی. د پینټاګون په یو خبري غونډه کې ګیټس ویل افغانستان ته د 20,000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو د پریکړې په ګډون په دې برخه کې د ولسمشر بارک اوباما هلې ځلې یوازې وسپیل شوي او باید د بریالیتوب لپاره وخت ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه زه باور نه لرم چې دا جګړه د امریکا د حکومت له ګوتو وځي. زه هیڅکله فکر نه کوم چې وستې د افغانستان څخه د وتلو وخت وي. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا په عین حال کې دوی محدود وخت لري چې وخی دا نوې کړنلارې په افغانستان کې کار ورکوي. د ګیټ سره په دې خبري غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولین هم ناستو. هغه په افغانستان کې وضعیت بیړنۍ وباله او په افغانستان کې جګړه د دې لپاره مهمه وګڼله چې له دې هیواد څخه بیا تروریستي ډلې د امریکا پر متحده ایالاتونو د بریدونو طرحې جوړې نه کړای شي. هل ته وضعیت بیړنۍ دی، وخت زموږ په خوا نه دی. زه باور لرم چې موږ په دې پوهېدلی یو او زه باور لرم چې موږ به یو وار بیا ابتکار په لاس کې واخلو. مایک مولن زیاته کړه باور لري چې تر دې وروستیو پورې په افغانستان کې د امریکا ماموریت کافی بشری ځواک او کافی سرچینې نه لرلې. د امریکا د دواړو دفاعي چارواکو ګیټس او مولن دغه سپارښتنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې پکې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژۍ ته بیا کتنه شوې ده او دا اونۍ دوی او بارک اوباما ته رسیدلې دي. خو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس واضح وویل چې د په افغانستان کې تر ځانګړو شرایطو لاندې د جنگي سرتیرو د شمیر پر زیاتېدو غور کوي. نو مول زیاته کړه د به په هغه صورت کې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د زیاتیدو سره موافق وي سوچي افغانان پر راضی وي او فکر کوي چې امریکایان په هیواد کې د دوی د ګټو د ساتلو لپاره دي. لبلې خو د برتانی صدر اعظم ګوردن براون چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د څرنګوالي له کبله د کورنیو انتقادونو سره مخ دی ویلي دوی به په افغانستان کې تر هغې پاتې شي سوچې افغانان په خپله د خپل امنیت د ساتلو جوګه شي. په عین حال کې د امریکایي سرتیرو د وبخې د برتانی د دفاع وزیر مرستیال ایریک جویس په افغانستان کې د جګړې د سرنګوالي پر سر د اعتراض په توګه خپل دندې استعفا کړي. ټاکل شوی ده چې ګوردن براون به په افغانستان کې د جګړې سره د برتانویانو د ملاتړ د خپلولو لپاره نن یو مهمه وینا وکړي. د دې وینا په ځینو برخو کې چې رسنیو ته رسیدلي راغلي چې براون به خپل خلکو ته ووایي چې دمګړې موږ له افغانستان نه نشو وتلی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ځانوژونکو حملو د مخنیوي په خاطر یې جدي تدابیر نیولې دي. د ملي دفاع وزارت وایي په هیواد کې د انتحاري حملو د زیاتېدو علت دا دی چې وسلوال طالبان نور د افغان ځواکونو او نړیوالو قوتونو سره د مخامخ جګړو توان نه لري. له کابل په اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلويختو ورځو کې په دې هیواد کې په چاودرو او ځانوژونکو حملو کې سلګونه ملکی کسان وژل شوي او ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ حملو توان له لاسه ورکړی. د دولت وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ حملو توان له لاسه ورکړی او هڅه کوي چې د په خبره ځان وژونکي حمله او بمی چاودنې ترسره کړي. جنرال عظیمی وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځانوژونکو او نورو حملو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو خپل تدابیر سخت او جدي کړي دي.
بیش از 500 نفر ملکی شهید و زخمی شدند. یک فاجعه است در واقع که بلاتر مدت
په تیرو څلوېشت ورځې کې په افغانستان کې څه باندې 500 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان دي. دا یو ناورین دی ځکه په دومره کمه موده کې دومره ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله راوښته ده. د مخالفینو د حملو د مخنیوي لپاره د امنیتي پلانونو بیا ټاکنې ته اړتیا سته. باید هماهنګي لا زیاته سي. د مخالفینو په لیکه کې زموږ کسان باید خپل فعالیتونه ډیر کړي او له نورو امکاناتو او ټکنالوژۍ څخه هم باید کار واخلو.
د دفاع وزارت ویان سرګند کړه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په سلو کې ل شپېتو تر اویا حمله شندې کړي خو د وویل چې د ځانوژونکو حملو مخنیوي سخت او حتی ناممکنه کار دی. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او په تیره نږدې یو میاشت کې د کابل په ګډون په دې هیواد کې 15 یوازې ځانوژونکي حملې شوي چې د یو شمېر دولتي چارواکو په ګډون څه باندې 200 ملکی کسانو ته پکې مرګ ژوبله وښته ده. د امنیتي چارو کارپوهان هم په افغانستان کې د ځانوژونکو حملو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا لازمې هڅې وشي. د امنیتي چارو کارپو جنرال امرالله امان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځانوژونکو او د طالبانو د نورو حملو د زیاتېدو یو علت د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ نشټوالی او په افغانستان کې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ځواکونو خپل سره فعالیتونه وښودل.
حملات واقعا زیات شوي دي او مخ په زیاتېدو دي. څه بې نظمي په مابین د قطاعت دفاعي د افغانستان کې څه هم بې تفاوتي حکومت د افغانستان کې او عدم هماهنګي د مسلحو قواو د افغانستان او د بهرني قوتونو په منځ کې څه دي نشي کولای د دغه حملاتو مخنیوی وکړي.
جنرال امان وایي چې باید د افغان ځواکونو پوځي روزنه او امکانات ډیر او د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ له هر پلوه هماهنګي زیاته شي ترڅو د دولت د وسلوالو مخالفینو حمله شنډي او امنیت ټینګ شي. د افغانستان لپاره د ناتو د ملکی استازي د ویان مرستیال لارا وینټر هم د منیشه په دې وروستي ورځو کې په دې هیواد کې ځانوژونکو حمله زیاتې شوي خو نو موړې له ازادي رادیو سره په مرکه کې دا رد کړه چې ګوندې د افغان او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ لازم هماهنګي نشته.
We do have more suicide attacks than let's say the first 2 weeks of August.
دا وی د اگست د میاشتې په لومړیو دوه اونیو کې مونږ په افغانستان کې د ډیرو ځانوژونکو حملو شاهدان وو. زمونږ او د افغان ځواکونو ترمنځ هماهنګي موجوده ده. د دې ښه بېلګه دا ده چې مونږ په دې وتوانېدو چې د نړیوالو ځواکونو د فعالیتونو په مهال په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو اندازه راکمه کړو. که څه هم چاودنې او ځانوژونکي حملې له تیرو اتو کلونو راهیسې د دې هیواد په ځینو سیمو په خاص ډول په پایتخت کابل او په جنوبي ولایتونو کې کیږي، خو په تیره یوه میاشت کې په کابل، کندهار، زابل او لغمان ولایتونو کې 15 پرله پسې ځانوژونکي حملې وشوې چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي دي. وسلوالو طالبانو که څه هم د ډېر شمېر حملو مسؤلیت منلی، خو د کندهار په خونړۍ ځانوژونکي حمله کې چې ډېر شمېر ملکي کسان یې ووژل او ټپیان کړل لاس لرل رد کړل. په عین حال کې ویل کېږي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو هم د افغاني طالبانو له مشرانو سره له سلا مشورې پرته په افغانستان کې د تخریبي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره خپل وسلوال دې هېواد ته را استولي دي.
www.azadiradio.com
د نړۍ معتبرو ورځپاڼو او مطبوعاتو د افغانستان د روانو سیاسي حالاتو او امنیتي پیښو په اړه لیکنې او مقالې کړې دي. نوریاس نوري دغه مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په څه ډول د افغانستان جګړه ګټل کېدای شي تر سرلیک لاندې یو مطلب چاپ کړی چې په یوه برخه کې لیکي: په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو ته په پام سره د په ځای ده چې یو شمېر امریکایان په افغانستان کې د امریکا د حضور له دوام سره مخالفت وښیي. وال سټریټ ورځپاڼه لیکي دا به ښه وایي چې که امریکا کولی شوی خپل عسکر په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ نه کړي او کاشکې د هېواد ته لیږل واجبي نه وای. خو د ورځپاڼې په وینا اوس دا قرباني ضروري ځکه ده چې امریکا یو ځل په 1990 کې افغانستان ته شا کړه چې په نتیجه کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې پېښه رامنځته شوه. د ورځپاڼې په وینا په جګړه کې ماته بده ده، په تېره بیا که ماته خوړونکی یو ستر نړیوال قدرت وي چې د یاغي ځواکونو په محدودولو کې رول لوبوي. خو ورځپاڼه لیکي آیا هغو کسانو چې په افغانستان کې د امریکا د حضور له دوام سره مخالف دي دا واقعیتونه هېر کړي؟ کله چې امریکا د ویتنام په جنگ کې ماته وخوړه، دښمنانو یې له ایرانه نیولې تر نیکاراګوا پورې له هر ځایه سر راپورته کړ. او کله چې د 90مې لسیزې په کلونو کې امریکا له لبنان څخه ووتله، اوسامه بن لادن امریکا له یوه زخمي آس سره پرتله کړه چې کیدای شي له هرې خوا پرې ګزار وشي. د وال سټریټ ژورنال له دې لیکنې سره سم که اوس امریکا له افغانستان خپلې پښې باسي، دا هېواد به په عین سرنوشت گرفتار شي او پر دې سربیره د طالبانو قدرت به په افغانستان کې پراخ شي. که مرکزی حکومت په دې هم وتوانېږي چې څو کاله له خپل ځانه دفاع وکړي، خو د افغانستان ډېرې سیمې به طالبان تر کنټرول لاندې راولي او د مخدره موادو تولید به اوج ته ورسېږي. ترورستان به د خپل پل لپاره پراخ ځای ولري او بالاخره له دې سیمې به د افغانستان د ګاونډ پاکستان او د نورې نړۍ امنیت بیا له خطر سره مخامخ شي. بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو پر اهمیت تبصره خپره کړې او په یوه برخه کې لیکي: د افغانانو لپاره تر ټولو بد خبر به دا وي چې امریکا او غرب یو ځل بیا دوی یوازې پرېږدي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم ځل انتخابات له ډیرو سرغړونو او شخړو سره او په یوې عمومي صدرګمۍ کې ترسره شول. له انتخاباتو دوه اونۍ تېرېږي او نتایج تر اوسه پورې معلوم نه دي. انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي که څه هم په دې برخه کې له هرې خوا د انتقاد ګوته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نیول کېږي، خو ملامتي باید په افغانانو وانهچول شي. د انډیپندنت په باور له یوه هېواده چې درې لسیزې جګړې تېرې کړې او د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو کمیسیون پکې جوړ شوی دی، توقع څه ده؟ دلته اصلي پوښتنه دا ده چې آیا غربي هېوادونو چې ځانونه د ډیموکراسۍ زانګو بولي په دې هېواد کې خپل رول سم لوبولی دی؟ د ورځپاڼې په وینا آیا غرب دغه نوي تاسیس شوي کمیسیون ته د دې درنې وظیفې د سپارلو تر څنګ کافي مالي او بشري منابع هم برابر کړي وو چې چارې په سمه توګه سنبالې کړي؟ انډیپندنت لیکي یو هېواد چې له دېرشو کلو وروسته بېرته ځان اعاده کوي او د انتخاباتو د کمیسیون په شمول په هره برخه کې مرستو ته اړتیا لري، که دا خبرې هم د خلکو غوږونو ته ورسېږي چې نړۍ بېرته افغانستان په خپل حال پرېږدي، نو پر دوی به تر دې بله مرګونې ضربه نه وي.
ازادي رادیو په افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1206 نوي باندې خبرونه کوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر د کابل ښار په ځینو سیمو کې د برق د توسیع د نویو پروژو د پراختیا خبره ورکړه، خو په ښار کې د څلور ساعته برق د توسیع د شبکې د پراختیا لپاره د هغه په وینا زیاتو مالي منابعو ته ضرورت دی. له کابل د ازادي رادیو خبریال مجاهد جواد په دې اړه رپورټ لري.
د کابل د ښار د خیرخانې د پنځمې پروژې په سیمه کې د برښنا شبکه بشپړ او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوه. د افغانستان د اوبو او برښنا وزیر محمد اسماعیل د پنجشنبې په ورځ د برښنا د دغه شبکې د پرانستلو په مراسمو کې داسې وویل:
شبکاتی که در شهر کابل عملا فعلا موجود است.
دی وایي د کابل په ښار کې چې د برښنا کومې شبکې موجودې دي، پکې عملا 24 ساعته برښنا خلکو ته توزیع کیږي. له خیرخانې وروسته به په ارزان قیمت، پل چرخي او د وزیر اکبر خان په سیمه کې هم دغه پروژه بشپړه او ګټه اخیستنې ته وړاندې شي، ځکه دا شبکه ورځ په ورځ د پراخېدو په حال کې ده. نوموړي زیاته کړه، د برښنا په دغې پروژې باندې د نړیوال بانک لخوا 80 میلیونه افغانۍ لګېدلې، او زیاته کړه چې د ټول کابل د برښنا د شبکې د بشپړېدو لپاره 240 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې نړیوال بانک یې د ورکولو ژمنه کړې. د خیرخانې د پنځمې پروژې یو تن اوسېدونکي په خپله سیمه کې د برښنا د شبکې د فعالېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم احمد ګل دانشار احمد صاحب، په دغه 315 کې د اقته کې د زما کور دلته ولا اصلا فکر کوسه برق د انسانان لپاره ډیر یو ضروری شی ده. دا برق باید ډیر سهولتونه وړاندې کړي انسانانو لپاره، که چېرته برق قوي سړی پخت پزم پې کوي او رڼایم پیدا کیږي او دا ساهم ډیر ښه پې کوي او ډیر یو د جمله د ضروریاتو د انسانانو شکه برق ده.
که څه هم د کابل په ښار کې د برښنا شبکه ګام پر ګام پراخیږي، ولې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو خلک بیا سر ټکوي چې دوی حتی د مرکز په ځینو برخو کې هم برښنا نه لري. د کابل اوسېدونکي که له یوې خوا د برښنا د شبکې په پراخېدو او دوی ته د 24 ساعته برښنا په برابرېدو باندې خوښي څرګندوي، ولې له بلې خوا د برښنا د لوړې بیې څخه سخت شکایت کوي. خو د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې اوس د کابل ښاریانو ته 1 کیلووات برښنا په 4 افغانۍ ورکول کیږي، په داسې حال کې چې خپله دغه وزارت ته په 0 افغانیو باندې مامیگی.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ: په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 104.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت پرون د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په تقریبا 10 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې په افغانستان کې له فقر سره د مبارزې او همدارز د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو نوې پروژه پیل کړه. د صنایعو او سوداګرۍ وزیر په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې پرون د دې پروژې په اړه معلومات ورکړل چې له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وویل چې د دغې نوې پروژې د تړون د لاسلیک کولو یوازینی هدف په دغه هیواد کې د سوداګریزو چارو پراختیا او د لوږې ختمول دي. وحیدالله شهراني چې د پنجشنبې په ورځ یې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د مشر منوج بسنیاد سره د 10 میلیون ډالرو په ارزښت د دغې نوې پروژې تړون لاسلیک کولو وویل چې د دغې پروژې له لارې به د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې تر راتلونکو 3 کلونو پورې د یو شمېر پرمختګونو شاهد اوسو. دی وایي دا موږ یوه وسیله ګڼو چې په ترڅ کې په افغانستان کې لوږه ختمه کړو. د دغې پروژې ډیر تاکید دا دی چې د سوداګرۍ وزارت په بیلابیلو برخو لکه د سوداګرۍ، صنایعو او صادراتو د پراختیا په برخه کې ستراتیژۍ جوړ شي. دغه شان په مرکز او ولایتونو کې د دغه وزارت وړتیا لوړه او د دغه وزارت کارکوونکي په بیلابیلو برخو کې وروسل شي. ښاغلي شهراني، افغانستان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا په برخه کې د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مرستې د ستاینې وړ وګڼلې. وایي ویل چې دغه ادارې تل مدام د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لاسنیوی کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د ان ډی پی د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر منوج بسنیاد د دغې پروژې په اړه وویل: دی وایي موږ کولی شو دغه پروژه پلی کړو او دغه پروژه به د لوږې د ختمولو په برخه کې مرسته وکړي. دغه پروژه به یو مناسب اداري نظام او د افغانستان خلکو ته به ثبات، هوساینه او خوشحالي راولي. خغلی بسنیاد دغه شان وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم افغانستان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. کله یوې خوا د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دغه هیواد کې د سوداګریزو چارو د پراختیا او د لوږې د ختمولو خبره کوي، نو بلخوا بیا یو شمېر راپورونه وایي چې د وروستیو ناامنیو او یو شمېر نورو ستونزو له کبله ګڼ شمېر سوداګر له هیواده وتلي او خپلې پانګې هم نورو هیوادونو ته لیږدولي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي د ستونزو په منلو سره وایي چې په دغه هیواد کې سوداګریزي چارې د پخوا کلونو په پرتله ښې او چټکې روانې دي.
په ریپورت کې مو ولیدل چې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په تقریبا 10 میلیون امریکایي ډالر مرستې په افغانستان کې له فقر سره د مبارزې او همداراز د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یوه نوې پروژه پیل کړې ده. په داسې حال کې چې د هرات د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د سږني کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عوایدو کې په سلو کې 19 زیاتوالی راغلی دی. د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو د سپورت دا ځانګړي خبرونه د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په 2:30 د سه‌شنبه پر ورځ له غرمې مخکې په لستیمو بجو اوریدل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هالند او زیمبابوي کې د کرکټ په مسابقو کې تر بریالیتوب وروسته پرون کابل تستون شو. د کرکټ ملي ټیم د هالند کرکټ ټیم ته چې په دې سپورت کې د دنیا له معتبرو ټیمونو ګڼل کیږي ماته ورکړه. دوی په زیمبابوي کې هم مهمه لاسته راوړنې درلودې. په کابل کې د کرکټ ټیم د رسنیو پر مهال د ازادي رادیو خبريال د ټیم له ځینو غړو سره خبرې کړې دي او په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې چې دا ځله حمله بریا او سره هیواد ته راستانه شول، خو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ورته چندانې هرکلی ونه ویل شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوي او هالند کې په نړیوالو لوبو کې تر ګډون وروسته چې د 13 اگست د میاشتې له 14 نیټې څخه پیل او تر 9 نیټې پورې دوام وکړ، د پنجشنبې په ورځ ډکلاسونه هیواد ته راستون شو. د کرکټ د ملي ټیم روزونکي کبیر خان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو په دې لوبو کې بې ساري وړتیا له ځانه ښودلې. هغه د هالند او زیمبابوي په لوبو کې د بریا اساسي سبب د ټیم د لوبغاړو ترمنځ اتحاد وباله.
ټول ټیم کوم بولینګ کړی دی، وکټ ډیر بیټنګ وکړ، آی باندې بالرانو سنگه بولینګ کړی، ډیر زبردست بولینګ کړی دی، انا بزونګ بیټسمنانو دسه بیټنګ کړی دی. سنگه چې یو ښه ټیم دی خراب ټیم خلاف کې، سنگه چې د لکان ورځ ورځ زده کوي، سونه زریز زده کوي، ډیر خلک پریشان کړی دی دنیا کې چې دی به یو کال پس کوي. خپل سره افغانستان خلکو ته زما طرف نه د زړه نه ډیر ډیر مبارک شه. دی ګټو کې دا غی ډیر لاس دی ول چې د دوی دواګانو نه بغیر درس ممکن نه دی. او موږ هم دا غواړو چې دا کمې سنگه دواګانې موږ تکي هم دا سیمه کې دواګانې ان شاء الله موږ ولرو کامیاب نه رو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي بیا وایي چې د هالند او زیمبابوي په لوبو کې دوی نوې تجربه ترلاسه کړې چې په راتلونکي کې به ورته خورا ګټورې ثابت شي. د دې ټیم یو غړی رئیس احمد زی وویل چې دا لومړی ځل چې د افغانستان ملي ټیم په هالند کې د نړیوال جام په لوبو کې برخه واخیستله.
عموما د افغانستان لپاره دغه دوره په دماغ پیګه سره په سلو کې 90% یو کامیاب دوره وه. د دې نه وروسته به د آیرلند ټیم غوي سره به موږ په سابقه کې متاسفانه چې موږ په افغانستان کې کوم میدان نه لرو، نو په دغه وجه باندې موږ د کوربه هیواد په توګه باندې د دوبی میدانونو څخه استفاده کوو ترڅو موږ آل د آیرلند سره د کوربه هیواد په طرف باندې باغوي سره موږ مسابقه لته وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په داسې حال کې لښ مر بریا سره هیواد تر استون شوه چې هم دا وس د افغانستان د 1900 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو د کرکټ لوبډله نړیوالو لوبو ته د لار موندلو لپاره په کاناډا کې ده. د کرکټ لوبه که څه هم په افغانستان کې لیوې نه ملي سیس څخه زیات لارغونتیا نه لري، خو په روسي 100 کلونو کې په دې لوبه کې د افغانانو بریا نړیوال حیران کړي او وای ک افغان دولت د لوبي وده ته ځانګړي پاملرنه وکړي نو افغانستان به په دې برخه کې نړیوال شهرت ترلاسه کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com او اوس هم په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه رپورت راخلو. په داسې حال کې چې د خیبر په دره کې د پاکستان ځواکونه د وسلوالو سغدریزو پر ضد په عملیاتو بوخت دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې وسلوالو کسانو چې په موټر سایکل سپارول پر ملشه ځواکونو باندې برید کړی دی. په دې پیښه کې 2 سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. له کوټې نه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل او په دې اړه تفصیل.
تربت د ایران پولې ته نږدې پرته سیمه ده. د پنجشنبې په ماښام د تربت سیمې په تمپ نومې ځای کې ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر یوه قافله باندې ناڅاپي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د ملیشه ځواکونو 2 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ایالتي ویاند مرتضی بیګ ازادي راډیو ته د پیښو په تایید سره وویل چې پر ملیشه سرتیرو باندې تر ډزو وروسته ملیشه هم پر وسلوالو باندې ځوابي ډزې کړې چې وایي یو تن وسلوال یې وژلی او نور وسلوال کسان کسان چې پر دوه موټر سایکلونو سپاره وو په تیښته بریالی سوي دي. د بلوڅو یو وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمی د دې حملې پړه پر غاړه اخیستې ده. سرباز بلوڅ چې وایي د دې سازمان ویان د خبري رسنیو ته له یوه ناڅرګند ځای د ټلیفون له لارې ادعا کړې چې وسلوالو په دې حمله کې لس تنه ملیشه سرتیر وژلي دي، خو د ملیشه ځواکونو ویان دا ادعا په کلکه رد کړه. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د یوه بل بلوڅ مشر تر وژنې وروسته په بلوچستان ایالت کې د تاوتریخوالي په پیښو او د بلوڅو په وسلوال مقاومت کې نور زیاتوالی راغلی دی. بلوڅ وسلوال په کوټه او نورو بلوڅ میشتو سیمو کې نه یوازې پر پاکستاني امنیتي سرتیرو باندې وسلوالې حملې کوي، بلکې دلته میاشت د پاکستان د نورو ایالتونو خصوصا د پنجاب ایالت پر اوسېدونکو باندې د ډزو او د هغوی د وژلو پړه هم پر غاړه اخلي. وسلوال بلوڅان وایي تر څو چې په سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات پای ته نه وي رسېدلي، دوی به هم خپل وسلوال مقاومت ته همداسې دوام ورکړي.
دا ازادي راډیو دا اتنیم بجې کېدونکې دي. اجمل اندرا سره په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له اجمل اند څخه اورو.
د امریکا د پوز مشان وایي په افغانستان کې وضعیت بیړنی دی، خو چارواکي باور لري چې په دې هیواد کې د بارک اوباما ستراتیژي کار ورکوي او ځواکونه به یې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پاتې شي. په هغه وینا کې چې ټاکل شوی د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون به نن په لندن کې وکړي تمه ده چې نوموړی به ووایي برتانوي ځواکونه به تر هغې په افغانستان کې پاتې شي څو چې افغانان په خپله د خپل امنیت د ساتلو جوګه شي. په افغانستان کې میش هسپانوي ځواکونه وایي د یوې جګړې په ترڅ کې شاوخوا دیارلس مخالف وسله وال وژلي دي. ناټو وایي د دغه تړون دوه سرتیري تېره ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شوي. همدارنګه ویل کېږي چې دوه برتانوي سرتیري هم د هلمند په ولایت کې په تېرو اته څلوېښت ساعتونو کې وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا نه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په بغداد کې د تېرې میاشتې د بومي حملو په اړه چې پنځه نوي تنه پکې ووژل شول تحقیقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ارجنټاین د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدي په ټاکلو په اړه د دغه هیواد د پارلمان موافقه غندلې ده. شمالي کوریا ایران وکړ چې دغه هیواد د یورانیمو د غني کولو وروستۍ مرحله ته داخل شوی دی. او د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي د دغه هیواد جمهور رئیس او د اذربایجان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ او ښه کولو په اړه موافقه کړې ده.
ازادي راډیو د افغانستان په پینځو سترو خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 100.5 سپا په سفر ډول ووري. تاسو په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com یا .org باندې زموږ خبرونه اوریدلی شئ او مهم او په زړه پورې مطالب او ریپورتونه هم پکې لوستلی شئ. د خبرونه پاتې برخه د ازادي په سپو کې د خبرونه یوې برخې ته چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې ده ځانګړې شوې. تاسو په مرته راو
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
قدر منو دو آوریدون کو دی آزادی پچپوکی دا دیونه پا پروگرام که موز اجمالان دا زمام کار ظریف نظر هر کلی کو دی دیونه خبرونه مو دا افغانستان دا ولسمشری دا انتخاباتو دا نتیجو لیلان سرا اکسول مولونا و دا دغا اکسول مولونا اغیز دا افغانستان پر امنیتی وضعیت آغا مسئله دا چی؟ دا هونه با پی خبری که اولخ پلو ملمانو سره.
بله، من به نوبه خود احترامات خود خدمت تمام شنوندگان عزیز و مهمانای محترم تقدیم میکنم و با اجازه شما مهمانا را یک بار معرفی میکنم. آقای اند که ما از چهار مهمان دعوت به عمل آوردیم که آقای وحید مژده کارشناس و مبصر امور سیاسی، پوهندوی فاروق بشر مبصر امور سیاسی و استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، همچنان در لحظات بعد محترمه نجیبه ایوبی رئیس رادیو کلیت و محترمه شکریه بارگزی وکیل در اولسی جرگه هم به پروگرام ما اشتراک خواهد کردن. چطور میشه که سخن اول با آقای وحید مژده و مبصر امور سیاسی بسپاریم که اونا چی مقدمه را به برنامه امروز ما میگن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما ما و شنوندگان محترم، انتخابات 29 اسد پشت سر گذاشتیم و اکنون منتظر نتایج انتخابات هستیم. نتایج به صورت وقفوی اعلان میشه، البته نتایج قطعی نیست و در این نتایج تا جایی که میبینیم البته در نتایج غیر یعنی غیر تایید شده است، به هر حال میبینیم که آقای کرزی بیشترین آرا را دارن. اما همونطور که جناب شما هم اشاره کردین، انتقادا هم جریان داره. اما کمیسیون سهم شکایات کمیسیون مستقل انتخابات در این مسئله دیروز جلسه دیروز در کنفرانس مطبوعاتی موضوعات تشریح کردن که چقدر از در حدود بیش از 500 مورد مسائلی هست یا اعتراضات هست یا شکایاتی هست که اونا جدی هستن و بر بخشی از او مسائل البته اینا بررسی را شروع کردن و به نظر میرسه که البته با توجه به ابعاد و حجم شکایاتی که وجود داره احتمالاً در نتیجه انتخابات کمی تأخیر رونما خواهد شد، همونطور به نظر میرسه. به هر حال کار جریان داره، اما آنچه که در این شرایط آدم میبینه ای است که بهتر ای خواهد بود اگر بجای ای که ما هر کدام متهم بکنیم طرف را به تقلب و مسائل از این قبیل، بهتر است منتظر نتیجه بررسی های کمیسیون سهم شکایات باشیم.
خب محترم آقای بشر، شما را بشنویم شما چی گفتنی دارین؟
به عنوان مقدمه.
سلام آقای نظر.
بله خوش آمدین.
سلام با شما و سلام با آقای هند و شنوندگان رادیو آزادی و به نام خداوند پاک و بخشاینده. شما ما را معرفی کردین استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی، ضمناً من مبصر سیاسی سرام وطندارم هستم.
بله.
روی از این دلیل باید عرض بکنم خدمت شما چیزی که آقای مجده فرمودن از قسمت نتایج انتخابات.
بله.
شما می دانین که نتایج انتخابات تا هنوز اعلان نشده و این قسمن چیزی را که اعلان کردن تا هنوز 60% اعلان کردن که این هم قطعی نیسته و در این زمره طوری که دیده می شوه دکتر صاحب عبدالله و حامد کرزی هر کدام از یا به نوبی خود 1% را گرفتن که این 1% ها فعلا طوری که آقای مجده گفت از آقای کرزی 47.3 و از آقای دکتر عبدالله است 32.6. در اینجا امی کمیسیون سم شکایات امی مشکلاتی که عرضه شده در حدود 2000 شکایت آمده که از این جمله 2000 بالاتر از 2000 شکایت آمده، در اینجا اینا که پیدا کردن تقریبا از بغلان 71% شکایت است، از کابل 55% شکایت است و در قندهار 39% شکایت است. طوری که دیده می شوه نتایج انتخاباتی را که ما ببینیم در ولایت بغلان طوری که نشان میده دکتر صاحب عبدالله 58.1% گرفته و آقای کرزی 29.5% گرفته و در کابل دکتر صاحب عبدالله 27.5% گرفته و آقای کرزی 50.3% و به همین ترتیب در قندهار آقای کرزی گرفته 82.1% و آقای عبدالله گرفته 7.5%. 29%
دیره منه نه بشر سپده مسئله بانه با غگی گوده شمیری دیوی سابونه دی انشالله پا دقیقتو گوه دی خبرونه پجریان که چکله امارتیه پیخیگی پا دی شمیرو بانده چی دی انتخابات و کمیسونی وقت پا وقت پرهی پا دی بخبری کو دادی مونگ تخنیکی هم کاران وی چی دی پولیسی جرگه که دی خلکو استازی شکریه بارگزه هم ستودیو تا تشریف را وله هر کلی ورته ویو
حسام مالیم
شکریا بارکزی کتام په دسی دی مقدمه په توګه باندې په د انتخاباتو باندې خپل تفسیره وکي د انتخاباتو په نتایج او د دې لامل پر راپورته شو او سلام ملونو باندې کړ دسی په لنډه توګه د خپل نظر او لاغینه ورسته به بیا بحث کوو.
مننه د سلام پر وړاندې کولو تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته زه غواړم ویم چې انتخابات د یو پروسې په شکل باندې البته سربیره پر دې چې ډیر ګواښونه ورته کیدله مګر بیا هم دا خلک دا ملت لاړل خپل رای وکارولې. دویم برخه چې ده چې نتیجه د انتخابات یعنی په اصل کې په خپل نفس کې انتخابات یو کامیابه پروسه وه. متاسفانه دغه کامیابه پروسه بیرته د سیاسي ا د چا خبره لاندری و للاسنا اغا نتیجه نن سبا تر پختنی لاندی ده چه متاسفانه اغا سیاسی کشمکشونه اوس دیتا اتا خلق لیواله دی چه بیخی دا پروسی بانده یا بطلان خط کش که وی چه دا شفاف ناو سالم ناو دست ناو دست ناو دست ناو نتایج چه که میلانی گی اغا پا دو مرحلو که یا مقدماتی نتایج دی و بل نهایی نتایج دی چه فکر مغا دا قانون او کم طرز العملونه چه کمیسیون لری تا اغا بانده دی مگر کم اغا تختیگانی چه پا انتخابات که شوی وی یا در غلی شوی اغی تا رسیدگی دا باید وشی خود شایری را مهم خبر ده متاسفانه نن سبا پا مطبوعاتو که دا کرزی سیب تیم او دا دکتر سیب عبدالله تیم یا بل تا لکه چی دا یا فوتبال میچی یا دوی غواری چی یا بل تا گولو نووهی بغیر لدین چی دوی فکر وکی چی دا غا وضعیت پا کم وضعیت ده او دوی دوار دا چان رای اخیستی دی او چنگ دوی کالشی چی بیر تا یا بل سر چلنج کی زما په اند نتیجه د انتخابات هدا مخ کې انتخابات نه معلومه و تیر اته کال د خلکو ذهنیت هغه بیس مردمی د کاندیدانو د کوم ادرسونو کوم حمایتونه دوی ځان سره لرل هغه سیاسي جوړ جاړې چې دوی کړی و دا یوې خواته پریدو مګر نن ولې زموږ سیاسي چارواکي غواړي چې د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې هغه ملي پروسه چې دوی باید راشي تریبیون ته خلکو نه مننه او کې خلکو ته دادګیره نه ورکي چې ستاسو پرای باندې به یعنی هغه واقعي نظر چې ستاسو دی هغه را څرګنده شو تاسو ټول زحمات متقبل شولستی راغللستی که زور و که ځوان و که ښځه و که نارینه وه د چا سر پرې شو د چا ګوتې لاسونه پرې شولې د چا پوزه پرې شولو او د چا خپل کور له لاسه ورکړ په چا باندې راکټي حمله وشوله په چا باندې د بم حمله وشوله او ځینې خلک تر اوسه پورې هم لا تر هغه تهدیدونو لاندې دي او ځینې سیمو کې خو اصلا متاسفانه د انتخابات هغه نخی لا نوې ځکه چې هلته خو جنګ و یعنی سربیره په همدغه ټول شان باندې بیا هم دا میړان ولس لاړل او خپل رایه وکارولې خو متاسفانه نن هم وینو چې د دوی نمایندګان او استازي راځي سربیره پر دې چې همدغې ته درناوی نه کوي د یو پروسې د یو ملي پروسې په صفت باندې حتی غواړي نور پوښتنې هم ورسره اضافه کړي چې دا به جفایي خو زما هیله همدغه ده چې موږ حوصله او شکیبایي له لاسه ورنه کړو د انتخابات پایلو ته تمک گیدو چه ترنگه ده
بله امینجا با اجازه شما یک نمونه از سخنان دکتر سید عبدالله را بشنویم باز روی از اون کم صحبت میکنیم باز ببینیم راه های حل چی است
امروز تقلب به گستردگی صورت گرفتن که ابعادش توضیح دادن میتونیم یک تقلب سازمانیافته سرتاسری توسط حکومت و در اکثر جاها بدون کدام شک و تردید با شواهد و اسناد در همکاری کمیسیون انتخابات تغییر میخواهیم امید میاریم انشاءالله به این مردم با مردم خود میباشیم قانونی عمل خواهد کردیم صلح‌آمیز عمل خواهد کردیم حوصله‌مندانه عمل خواهد کردیم حق خدا به دست میاریم
خب قسمان خود صحبت ها شد محترم شکریه بارگزایم گفتن که بردبار باشن صبر و حوصله را منتها این گوره بیانات چی تاثیر خواهد آورد در آینده اگر در افغانستان بازم مشکلات ایجاد شد و حتی بعض سخنان در بین مردم رایج شده و پیدا شده به اصطلاح میگن که حتی ضرور باشه با زور اصطلاح هم میشه که در این مسئله فکر شده اگر باز از اصطلاح استفاده شده در منابع بین‌المللی بعض مقالات پیدا شده این روزا که مثلا مثل در اندپندنت اینا که قیمت کلاشنکوف هم تقریبا به 600 دلار رسیده و مخصوصا به طرف شمال جریان داره ای تجارت کلاشنکوف این گونه مسائل آقای مژده چی نتایج بار خواهد آورد چی باید شود در این شرایط مردم افغانستان وظیفه چی است روشن فکرها چی است رهبرها چی است
در رابطه با سخنانی که جناب آقای دکتر عبدالله گفتن و از قبل اونا از چیزهای دیگه هم نقل شده من خدمتتان عرض کنم که البته حق هر کاندید است اگر اعتراض داره بر یک پروسه باید او را بگویه و من این حق دکتر عبدالله میدانم که بگویه این پروسه شفاف نبوده اما آنچه که برای من مهم است و برای تمام مردم افغانستان به عنوان کسانی که در این پروسه شرکت کردن این است که اعتراض باید قانونی باشه و چنانچه دکتر سبب الله هم گفتن از راه های قانونی این مسئله را پیگیری خواهند کرد. موضوعات مثل بلند رفتن قیمت کلاشینکوف و مسائل از این قبیل قبلا هم در سمت شمال با رفتن طالبان در اونجا و پیدا شدن گروه های طالب در مناطق مختلف و آغاز جنگ هایی که ما شاهدش هستیم در سمت شمال بیشتر شده. باید بیاریم که یکی از جنرال های روسی هم مدت چند روز قبل ایالات متحده امریکا را متهم به این کرد که در صدد است در آسیای میانه در ناامنی را دامن بزنه و مشکلات ایجاد بکنه. بنابراین ما نمیتونیم این را فقط و فقط ناشی از مسائل انتخاباتی بدانیم. موضوعات دیگه هم در سمت شمال وجود داره که پیش از انتخابات بوده که ما اشاره کردم. در ولایات مثلا بغلان و قندوز از قبل جبهات از طالبا بوده و امروز نظر به مشکلات اقتصادی هم که مردم دارن در این مناطق، ما بیمزی دارم که تعداد زیادی از جوانان بیکار در این منطقه جذب امی حرکت ها شون و چنانچه در چند جای ما کسایی را که میشناسم به امی شکل امی عمل صورت گرفته. بنابراین این مسئله را نباید با انتخابات ما زیاد مرتبط بدانیم، بلکه موضوعات دیگه هم در این رابطه وجود دارد.
خب خبر گرفتیم که محترمه ایوبی هم به استودیو تشریف آوردن، برای از نام خوش آمدید. میگوییم که اگر اونا در مورد اوضاع فعلا اگر چیز گفتنی دارن اونا هم لطف بکنن، منتها چیزی که منطق حکم میکنه مثلا حال خبرهای هست که میگوین شاید انتخابات و اصلا نتایج انتخابات بعدن به تعویق بفته و اینا، منتها منطقی که گفته میست که دو نفر خواستن، این دو نفر اگر در دور دوم برن یعنی در اونجا با زور آزمایی کنن حاجت به یک جنجال و تقلب مقلب دیگه پا هم شاید نمانه. شما چی فکر میکنین محترم ایوبی؟
تشکر از شما، با سلام خدمت شنوندای رادیوی شما. من فکر میکنم که چون مردم افغانستان یک بار دیگه نشان دادن که علاقه دارن به ساختن آینده افغانستان، سپورت کردن پروسه دموکراسی را در افغانستان و افغانستان دومین تجربه خود در دموکراسی پیدا کرد و امروز میتونه گفته که دومین انتخابات دموکراتیک در کشور پشت سر گذاشت. یکی در پروسه های انتخابات در تمام دنیا مشکلاتی وجود داره و در همه جای تخطی های دیاد از سطوح نازل یا در سطوح بسابالا انجام میگیره. درست است. در انتخابات افغانستان هم هر دو طرف هم یکنون ادعاهایی دارند که میگن تخطی های صورت گرفته. پس به این صورت هرگاه ما میخواییم که یک جامعه دموکراتیک بسازیم و سنگ بناهای یک جامعه دموکراتیک بگذاریم، باید ایره بسیار اساسی و پخته بگذاریم و اجازه بدیم برای کسایی که مسئول هستن برزی و تخطی های انتخاباتی که صورت گرفته و اینجا یک کمیسیون شکایات وجود داره، برزی ها باید فرصت داده شوه، تایم داده شوه که این مطالعه شوه. گرچه بعضی تشویش ها وجود داره که اقتداد میگن که ممکن است که مدت بسیار مدیده بگیره، ولی ما تجاربی در دنیا داریم که حتی در حدود 6-7 ماه نتایج انتخابات به تعویق افتاده. ولی اگر یک چیز درست به وجود بیایه که هنوز همچون چیزی نیست، اینجا پروسه را بیشتر از این نگفتن، تاریخ معینی وجود داره برش که میگن در فلان وقتی باید اعلان شود. ما به نظر ما اگر ما میخواییم به آرای مردم احترام بگذاریم، اگر ما میخواییم این سنگ بناها را بسیار اساسی بگذاریم و مردم افغانستان از رای دادنشان پشیمان نکنیم، ایره باید فرصت بدیم. به خاطر از اینکه اگر انتخابات بدون از اینکه هنوز همه چیز واضح و روشن باشه به با اصطلاح به دور دوم بره، یک کار ساده است که مسئول انتخابات هم گفته ما آمادگی لازمه بر ازی داریم، اما وقتی که ببینین بسنجیم که چند فیصد مردم در او صورت رای خواهد داد، بین فیصدی آرا را بسنجیم که در این انتخابات چند فیصد مردم رای داده و وقتی که اتور ببینن که با رایشان بازی میشه، برایشان احترام گذاشته نمیشه، در او انتخابات بعدی چند فیصد مردم اشتراک خواهد کرد. این بسیار زیاد مهم است.
درست. ډیر مننه. د سال کې چې موږ خبرونه روانه ده، د انټرنیټ لاري نام یو شمیر اوریدونکو د خبرونه تعقیب یو مخته وخت په وخت خپل نظرونه را لیږي. د خبرونه په وګدو کې به دوی نظر تام ځای ورکو. د جلال هوتک په نوم باندې یو اوریدونکو لکندار لیکلي، د ازادۍ په صفو کې خبرونه کارکونکو ته سلامونه وي دی. وې د ما نظر د افغانستان د انتخاباتو په اړه دا دی چې دغه انتخابات په لومړي پړاو کې پای ته ورسیږي، که انتخابات دویم پړاو ته ځي قربانی به بیا هم د افغانستان غریب خلک وي، هغه خلک چې غواړي بیا انتخابات وشي، هغه دا کسان دي چې یا د کاندیدانو لپاره چاپلوسي کوي یا ډالر ټولون کوي. البته دا د اوریدونکو نظر دی.
همدارنګ دی وی چې د کمیسون موقتی مامورین هم هڅه کوي چې دغه انتخابات بیا تکرار شي. داسې ځینې نور ټکي دی لیکل دي ویلي که انتخابات بیا تکرار شي نو په تیرو انتخاباتو کې هم د لسګونو کسانو نه ګوتې او سرونه پرې شول او بیا انتخابات به ماسانه کار نه وي او ناندرې به زیاتې کړي. یو بل اوریدونکی وایي زما نظر اوس په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره نه ده، دا ځکه چې په دې هیواد کې جګړه روانه ده، ځایي زورواکو سره وسلې شته، د سواد کچه ټیټه ده، د خلکو اقتصادي حالات ډیر خراب دی او بنسټیز اسانتیاوې نشته، نامنې زیاتې دي. د زمري معراج په نوم د اوریدونکي له لندن نه وایي چې دغه یو ځل انتخابات هم په ډیرو خواریو وشول او بل ځل ته ضرورت نشته. او درېیم اوریدونکي یوه لنډه جمله لیکلې ده، دی وایي زما په اند د کرزي او عبدالله دواړو زغمل دا مهال د ټولنې لپاره ګران دی. البته دا د اوریدونکو نظرونه و. بیرته خپل
ملګرو تلفونه هم سا یک دو تلفون هم بگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید، خود معرفی کنید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بله
بله مهربانی وکړئ، تاغه غورو مهربانی وکړئ که سوال یا پوښتنه لری مهربانی
رادیو ته نن پخښ کړئ.
سلام علیکم. تر نامخ کې اول تاسو ته غره نه مننه ته سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
سلام، زه یو پوښتنه لرم. سید عبد الملک هاشمی د ورته غرات نه تاسو ته مخکې.
مهربانی وکړئ هاشمی صاحب.
یو پوښتنه کوم، د محترمونو یو نظر به په دې اکله کې څه دی وروانه.
مهرباني مهرباني پوښتنه مو کوي.
د ګران ملت متوجه ده، خصوصا شوري بارزته هغه دا چې دوی په خپلو خبرو کې دا خبره بار بار تکراروي چې وایي افغانستان ملت رای ورکړي د خپلو وینو او د چا د غوږ ټکېدو همدارنګه د راکېټو په بانا باندې ملت روانه شو رای ورکړي. زه دې نه پوښتنه کوم چې آیا ملت همدغه دی چې دغه رای ورکړي؟ دغه 5 میلیونه ملت که په افغانستان کې تقریبا 15 میلیونه شاوخوا کې نفوس لري، په دې کې به اکثریت ور دي چې مثال د خوښ کاندید ته رای ورکړي. که ملت دغه 15 میلیونه خلک وي، دغو خلکو دا رای جمهور ټاکلی وي، نو دا سمه خبره ده. او که ملت داسې وي چې نور هم وي، آیا دا به قانوني جواز ولري؟
پوښتنه باندې پوه شو. بل څه ویل کنه لري د تاسو دا پوښتنه باندې ښایي چې شکریا بارکزی هم پوه شوي او موږ هم پرې پوه شو، هغه به په دې اړه باندې درته ووایي. بل څه
نا او بازار مدادی چې د انتخاباتو پایلې بعد څنګه افغانستان لپاره مثبت ځکه نوې چې مخکې دا کوم د دوه راته مابین کوم تضاد او هغه رقیبان دي تر مابین ډېر سخت خبرې په مطبوعات کې نه شتي، چې مثال یو د بریدا کې بل د بریدا کې افغانستان لپاره د مثبت پایلې ځکه نوې چې دوی تر مابین بیا اسلامي حکومت دی چې د افغانستان لپاره د منو ورځ نه چې دوی دوه انتخاب ورکړي. د افغانستان خلک دې ته جنګلې دي.
ډېره مننه. کور دې ودان، خوشاله اوسې، جوړ اوسې. نظر
ټلیفون دې ګام داریم.
مهرباني وکړئ، شکریہ بارکزی کې دې اوریدونکو ته کوم ځواب لري؟
مننه. زه غواړم څو شیان ته نور اشاره وکم. اول خو غواړم د دې پوښتنې جواب ورکړم. ملت یوازې هغه نه دی چې لاړل خپل رای وکارولې. ملت ټول د افغانستان خلک دي، هغه خلک چې د انتخاباتو پروسې څخه راضي دي او هغه چې ناراضي دي، هغه خپل رای وکارولې او هغه چې ونه کارول، هغه سیمو کې چې انتخابات وشو، هغه سیمو کې چې متاسفانه اصلا د انتخاباتو اثر یا صندوقونه یا خبره یا نوم هم هلته نه لاړل. خو دغه رای چې ورکړلې بالاخره افغانانو او که نه، تاسو ته معلومه ده رای یو حق دی، جبر نه دی، سربیره پر دې چې یو مدني تکلیف دی تاسو باندې دی او تاسو په خپل خواخه باندې زی د خپل همدې حق د کارولو لپاره په خپل لاس باندې هغه کاروئ. هی که د دې خلکو سره نور یعنی ښه کاندید نه وو، که څه هم فکر کوم په کافي اندازه باندې مونږ په دغه دور کې کاندیدان لرل، بیا هم ما خپله هیچ چا ته رای نه ور نه کړله. ما صرف ولیکله په خپل ورق پانه کې چې زه انتخاباتو ته رای ورکوم. زما په نظر باندې انتخابات یو پروسه ده، دا د خلکو حق دی او دغه پروسه ده چې زعیم د انتخاباتو له لارې نه نور په افغانستان کې وټاکل شي، ولسواکي ده. ځکه ما مشخص کاندید مې نه درلوده، نو ځکه خپل نظریات مې هیچ چا سره ډېر نږدې نه لیده. ما سپین کاغذ واچوله، مگر په هغې پسر باندې مې ولیکله چې رای برای انتخابات. دا وزی خبر ده، یعنی ملت هغم دی چه رای هیچ کاندید ورنک، مگر لارلما حوزه پا حوزه وگرزیدم، خلق می ولیده، خلق تو میاده، چه خبرم مورال خبره ده، هغم ورکه. زکر چه کچیر مونگو وایو چه حکومتون پا کم لحاظ کم مبنا بندی جوریگی ده خلق و گردون چوم رده، مونگا خلق پا زور نه کرو نیستهشو نه هم پا کرو که بیرت پا زور نه نیستهشو چوه چه نه تاسو موزه او یا تاسو سل پسل راشه زکه چه دایو اختیاری حق ده که اوگوی غواری رای ورکی او چرته چه پاته که گه کم حکومتونه کم زامتونه چه ده خلقو پا یو لوی اکثریت بندی رازی آغا معلوم داره خبر ده قوات دیر ده که چرته تاسو آغا ایسایی تا پاملرنه و که چه ده ریاست جمهوری پا اول دار که چم رو بیاده پارلمانی انتخابات که ده خلقو گردون چم رو اوز دریم زل چم رده تاسو پا دی که حد اقل 50% د خلکو ګډون د اول انتخابات ریاست جمهوری نه تر دویمه پورې تاسو وینئ چې نه و ځکه چې 50% خلک په هغه کې اصلا اشتراک ونه کړ په دغه تیر انتخاباتو کې. مګر آیا دا یو منطقي لاره ده چې موږ انتخاباتونه بایکاټ وکړو او کدی نه لار شو هغه لاری چې د قانون جوړولو لپاره دی، د ملت سازی لپاره ده، د ښه حکومتونو جوړولو لپاره ده، او د ښه استازو ټاکلو لپاره ده، د ښه زعیم ټاکلو لپاره ده، هغې ته د حامیانو په صفت باندې اوسو. بازم من فکر میکنم اونایی که رای دادن و کسایی که نرفتن روز انتخابات به طرف صندوقهای رای هر دو ملت هست. بالاخره دولتی که ساخته میشه ارزی خدمات بر تمام مردم افغانستان به شکل مساوی میکنه و این رای حق هست، یک تکلیف اجتماعی هست، این جبر نیست که مردم حتما باید به طرف صندوق رای بره و یا اختیاری که باید نره.
یا پختنه چیزی تاسو پا خبرو که هم آمدارنگه دی زنی آوریدون که پا خبرو که هم راپورت شوه اگه دی انتخاباتو دی خپلواک کمیسون او دی شکایتونو دی جرگگی یا کمیسون رول دی زوانم لشکری بارگزی و پختم کله چی دا کندیدان و زانون کندیدول پاقی وقت که همدغه کمیسون و همدغه غړي و او د شکایتو کمیسون هم لا مخکې تعین شوی و ټاکل شوی و د همدغه غړو په موجودیت سره دوی پیپو و په انتخاباتو کې دوی برخه واخیستله. خو اوس دوی ترمنځ ناندرې دومره ډېرې شوي دي چې د انتخاباتو کمیسون هغه کار هم یو څه تر سویرې لاندې راوستی دی او په داسې حال کې چې د شکایتونو کمیسون باید دا کار وڅېړي او یوه لاره ورته شته، یعنې قانوني د کمیسون په چوکاټ کې چې شکایتونه شته د درغلیو په اړه د کمیسون وایي موږ دا شکایتونه څېړو او موږ باید پرېکړه وکړو. خو مخکې له دې چې د کمیسون په اړه کمیسون څه ووایي، هغه خلک څه ووایي، د کاندیدانو لخوا یا د دوی د ملاتړو لخوا ډېرې خبرې کېږي. په دې شرایطو کې تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رول څه ډول ارزوئ او د خلکو موقف یا د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو موقف د کمیسون په وړاندې څه ډول ارزوئ؟
مننه. پر انتخاباتو کې معلوم دار چې ګټونکی او بایلونکی شته. اصلي ګټونکی خو خلک دي، مګر بیا هم په حقوقي او سیاسي لحاظ باندې ګټونکی او بایلونکی شته. بایلونکی خلکو لپاره دا همیشه یو عادي خبر ده چې وایي حتی په دغه انتخابات کې مخکې له دینه چې موږ انتخابات ته لاړ شو د درغلۍ خبرې زښت ډېرې وې چې دومره سیوری اچولې و چې خلکو ته په داسې ذهنیت ورکول کېده که تاسو غواړئ او نه غواړئ کس انتخاب شوی دی، یا تاسو غواړئ او نه غواړئ د درغلۍ په مقابله باندې تاسو څه نشئ کولی. کوم طرز العملونه چې نه تنها په افغانستان کې بلکې په بل نړۍ کې هم په نور هیوادونو کې هم دا تر په عمل باندې عمل کیږي، هغه هم دا دی چې یعنې د انتخاباتو کمیسیون دی او د انتخاباتي تخطیګانو د شکایتو کمیسیون ده چې هلته کاندیدان کولی شي چې لاړ شي. متاسفانه په اول کې خو نه پوهېږم څه ولې زموږ هغه ارګانونه چې قانون تطبیق کوي دومره ضعیف عمل کوي او یا هم دومره په مصلحتو باندې عمل کوي. دا خپله تقلب د سیاسي حالت ویل کیږي چې یو څوک یو حکم یا فیصله پرې صادر شوی. لکه چې څنګه تاسو مخکې ویل چې مثلا ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې تقلب به گستردگی بود و حکومت دی دست داشت و کمیسیون انتخابات دی دست داشت، یعنی در محدوده یک ادعا نیست، این یک چیزیست که بار بار از آدرس از این آمده، اما هیچ مرجع قانونی نگفتن که بالاخره کدام محکمه می رو به اثبات رساند با وجودی که آزادی بیان هست. و شما این گپا رو میگین وقتی رزی که در وقتی که ما تقلب میگیم و به اصطلاح مهر بهش میزنیم با معنی ازی که یعنی دیگه یک چیزی که صورت گرفته و از یک آدرس معتبری گپ برون میشه. حالان که دکتر صیب عبدالله یا آقای کرزی یا آقای اشرف غنی، دکتر صیب بشر دوست، کلشان در یک موقف حقوقی به عنوان کاندیدا هستند و اینا این حق و صلاحیت ندارن که وظیفه کمیسیون انتخابات پیش ببرن و یا هم صلاحیت کمیسیون شکایت انتخاباتی به این کاندیدای محترم تفویض شده باشه که یکیش بگوید تقلب شده و دیگهش بگوید که تقلب صورت نگرفته. نقش کمیسیون انتخابات در اینجا برجسته هست اگر اینا بخواین. متاسفانه از لحاظ مورال یا روانی و کمیسیون کاملا کوبیده شده در هم. بخاطر از اینکه کلانترین اشتباهشان اول می بود که گفته میشه به اونایی که منتقدین هستن که کمیسیون از آدرس رئیس جمهور به اصطلاح تعیین شده. در هر کشور دیگه هم تعیین از آدرس رئیس جمهور است، اما صلاحیت اجرایی اونا کاملا مستقل هستند در اجرات خودان و خود کمیسیون هم باید استقلالیت خود زیر سوال به هیچ عنوان نبره. و چی وقت از دیدگاه مردم استقلالیت زیر سوال رفت؟ وقتی که در ارک جلسات دایر شد، اعضای کمیسیون رفت، رهبرای جادی بود و چند نفر هم از قمندانای کلان و رئیس جمهور، اینا ششتن با مذاکره و تفاهم پرداختن که خب بالاخره تاریخ انتخابات چی وقت باید داشته شد. این همی مورد بود که یک کم موقف کمیسیون در اذهان عامه مغشوش ساخت.
دیر مننه، شکریه برگزه کور مودن چی دی ازاده رادیو استودیو تر اغلی او زموگ و زموگ داوریدون که پختونو تم زوابونه اول. ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @rferl.org.
با سلام و روز همه‌تون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی.